اوزنکو د مشاله دیو پروانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني وخت ورځ یو بجې شوی نن د نهه ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. په نن خبرونه کې د پاکستانی حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکرات او د طالبانو په لاس د وژل شوی پسی ځواکونو د ځینې سرتیرو د کورنیو سره خبرې پیښور کې د افغان طالبانو د یو مشر وژل کېدل د ټانک جنډوله نیمې قبایلي سیمې څخه د پولیو ویکسین کمپاین ټیم کارکوونکو تختول اور اس نیمائی کی ځوانانو غږ اونې خبرونه هم لرو خو لومړی نیسا اجمل ته ورځو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی نن د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومت کمیټي د مذاکراتو د سندیدو وروسته د صورتحال په اړه خبرې کوي. افغان حکومت په پیښور کې د طالبانو د یو پخانی چارواکي مولوي عبدالرکیب وجنا غندلې او په جنوبي کوریا کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې اته زده کوونکي وژل شوي. له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره نن د حکومت کمیټي د مذاکراتو د سندیدو وروسته د صورتحال په اړه خبرې کوي. پرون د دواړو خواوو خبرې لاغه وروسته سندیدلې چې تحریک طالبان پاکستان مومن څنګه د اتوار پر ورځ خبر پاڼه کې ویل چې پاکستانی جیلونو کې د خپلو ملګرو د وژنې په بدل کې دریشت هغه اف سي ال کار وژلي چې په 2013 کال کې یې په مومندو کې د شونکړې له چک پوسټ تښتولي وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان لخوا کمیټه د دې خبرو په سندیدلو خفګان ښودلې دی. په نیمې قبایلي سیمې ټانک جنډولا کې پرون ماسپښین نامعلومه وسله والو د پولیسو ضد شپږ کارکوونکي تښتولې دي. نن د سیمې د پولیټیکل انتظامي او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دغه کارکوونکو د تیر پولیو کمپاین چارج اغستو چې نامعلومه وسله والو تښتولې دي. نوموړي زیاتوي چې په دې کارکوونکو کې د صحت د نړیوالې ادارې ډاکټر خانداد او د پولیسو ضد یو ځای کارکوونکي فرید خان سره د نورو څلورو کسانو تښتول شوی دی. د افغانستان د پکتیا په ځاسي اریوب ولسوالۍ کې نن چاودنه شوې. نن د ځاسي اریوب ولسوال آزاد خان مشال لیډیو ته ویل چې په دې چاودنه کې درې وګړي وژل شوي او و نور ټپي شوي دي. بلخوا د هلمند د ملي امنیت ریاست وایي چې په مرکز لشکرګاه کې په یو شمېر سیمو کې درې کسان نیولې چې غوښتل یې په انتخاباتي کمپاینونو حمله وکړي. افغان حکومت په پیښور کې د طالبانو د یو پخانی چارواکي مولوي عبدالرکیب وجنا غندلې او د سولې له خبرو اترو سره یو تړلې پیښه بللې ده. مولوي عبدالرکیب چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو د چارو وزیر و د ګلپرس په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډسو وژل شو. د یو بل خبر له مخې وسلوالو طالبانو هم د یوې وینا په خپرولو سره د مولوي عبدالرکیب وجنا غندلې او د دوی د دښمنانو کار بللې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی دوبه تتللی چلته د طالبانو د یو شمېر پخواني او اوسني مشرانو سره خبرې اترې وکړي. رویټرز خبري ایجنټس په یو رپورټ کې ویلي چې یو شمېر چارواکو ورته تایید کړی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی د یکشنبې پر ورځ متحده عرب اماراتو ته تللی دی. ایران وایي کچرته اسلام آباد د ایران د یرغمل شوو سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات ونه کړو دی به د دې سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. د ایران د کورنو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د خبرداري د ګل پروس ورکړي. فضلی د خبرداري یوونه رست لاغه ورکړي چې د جیش العدل په نوم یوې کمې پیجندل شوې سنی اسلام پالي ډلې په فیسبوک کې د یرغمل شوو ایرانی سرحدي ځواکونو عکسونه خپاره کړل. دی وایي دا سرتیری د ایران د سیستان بلوچستان څخه تښتولی دي. عوامی نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ضلعو په کچه د ګډو تنظیمونو جوړولو پریکړه کړې ده. دغه درې واړو ګوندونو دا فیصله پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې. په دغه موقعه د عوامی نیشنل ګوند یو مشر غړي میا افتخار حسین پرون مشال لیډیو ته وویل
چونکه دا سه فریق اتحاد مونږ دلته چکم دے د صوبې پڅته جوړ کړ دا غې د پاره چکم نه نوم طریقې کار خپل کړې دی او د مختلفو ضلعو په مختلف ځایونو کې چکم نه مونږ اجلاسونه راغوست دي. یو په یوشتم دی، بل په سیرشتم دی، بل په شپږشتم دی.
عوامی نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پختونخوا د حکومت نه په صوبه کې د امن یقیني کولو غوښتنه هم کړې. خبرینه د مشال ریډیو نوره. رپورټونه وایي چې په جنوبی کوریا کې پرون د ودانۍ د چت تر پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 8 زده کوونکي وژل شوي دي او 3 یا 4 زخمیان دي. په دوی کې د 15 زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې هغه 50 تنه نور زده کوونکي هم راوباسي چې د راپریوتي چت لاندې بند پاتې شوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ به نن خبرې کیږي چې موضوع به د تهران د اټومي پروګرام د محدوده کولو په لړ کې د شوې اوږدې مودې معاهده وي. په ویانا کې د خبرې به د مذاکراتو د لوړې کچې لومړی پړاو وي. د برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او د امریکا لوړ پوړي چارواکي به د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په مشرۍ د پلاوي سره په خبرو کې برخه اخلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشره کیترین اشتن بعد دې خبرو جاج اخلي. د آزاد شامی پوز یا فری سیرین آرمی په نوم د شام د حکومت مخالف ډلې چې مغرب یې ملاتړ کوي خپل مشر یې لري کړی دی. دغه ډلې په جرنال سلیم ادریس تور لګولی چې نوموړي د حکومتي ځواکونو سره په وروستیو کې د مخالفو جنګیالو د ناکامو ذمهوار دی او اسلام پالو ډلو سره جګړو ته لمن وهلې ده. د آزاد شام د پوز سپریم کونسل ویلي جرنال سلیم ادریس په دې وروستیو کې د غیر موثرې قومندانۍ له کبله له دندې لرې کړل شوي. دوی د نوموړي پر ځای د عبدالله البشیر په نوم بل جنرال ټاکلی دی. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د حکومت مخالفه مشرانو د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ملاقات کړې ده او د اوکراین د سیاسي تاوتریخوالو په اړه یې خبرې کړې دي. له ویټالي کلیچکو او ارسینی یټ سینیوک سره د انګلا مرکل د لیدنه تیره شپه په برلین کې وه. د خبرونو پای
اوزن کو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شنی سه اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو پاړه یو کار پوای
دا خبره مخکې باندې چلیږي. دا غریب په چسپی ملري غریب په ټول ملک باندې قبضه کول غواړي. دقیق په یو نظام دی هغه رایش کول غواړي.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په وجل شوو درویش اف سی ال کارو کې د یو خپلوان وای نن د پښتو ژبې د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شلم تلین مانځل کیږي.
حمزه بابا د پرون او نن د تسلسل نوم دی.
او د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د شمالي او جنوبي وزیرستان او باجوړ د ځوانانو په ستونزو او غوښتنو له هغوی سره خبرې کوو.
حکمرانون ظلم او جبر کوي. د شپې کولې نه مش در بداري
لمشالې ډو سره اوسي. او زه خبرونه لومړی رپورت. نن د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی استازي په خپل منځ کې په دې خبرې کوي چې مذاکرات څرنګه پر مخ بوزي. د سولې په مقصد د مذاکرات تر هغې وروسته وځندېدل چې تاریخ طالبان پاکستان مومندو څنګه ویل دوی د اف سی ځواکونو درویش خړی وجلی دي. په دې اړه دا رپورت اورو.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه وزیر اعظم نواز شریف ته خولی وای مومند ایجنسی غوندې پیخي د ماملو په پر امن حل کې خند جوړوي او داسې پیخي د افسوس وړ دي. خبر پاڼه وزیر اعظم د خولی زیاتوي چې حکومت سنجیدګي او نیک نیتي سره مذاکراتي عمل شروع کړي وو خو مذاکراتو کې چې کله هم لک پر مختګ وشي نو هغه خراب کړی شي. بلخ سکیورټی زرایو ویل دي چې کراچۍ کې 14 پولیس او مومند ایجنسی کې 3 اف سی اهلکارانو وژنه ترهګری ده او داسې قسمه کاروایانې د مذمت وړ دي. سیکیورٹی ذرائع زیاتوی چې حکومتي تحویل کې وسلوالو وجنې په اړه د طالبانو تور بے بنیاد دی او ویلي دي چې کله دم تحریک طالبان له اړخه داسې قسمه الزامات پروپاګاندا ده او داسې دوی سره خپل کاروایانو له جواز ورکوي. د غرنګ اکوړه خټک کې د مومندو پیښې نه پس د طالبانو مذاکراتي کمیټې یو غونډه مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې وشوه. غونډه نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې مولانا یوسف شاه خبري غونډې ته وویل د افسوس خبره ده چې حکومتي کمیټې له اړخه مشترکه اجلاس نه په دویم ځل انکار کړی شو. مولانا یوسف شاه په دې موقع زیاته کړه
ہمیں بھی مہمند ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے.
مونگ تو ہم دا مومند ایجنسی پر پیخہ افسوس تھی کہ مشترکہ اجلاس شوی ہو نو مونگ با پیوزے دا سے پیخو مخنیوی او امن و امان لپارا سوچ او غور کرے ہو.
ہم پدی موقع پروفیسر ابراہیم پریس کانفرنس تخ پلی وینا کے اویل
ہم نے دونوں طرفین کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ پرتشدد
منگ دوانا ڈلو تا اپیل کرے دے چھ دا تشدد دا پیخونا دے ڈڈا وکڑی شی او صبر و تحمل مظاہرہ دے وکڑی شی. پدی لڑکی علماء و مشایخ کنونشن ہم شوے ہو چپکے غور عالمان شریک ہو ہگئی ہم اپیل کرے ہو اس ہم منگ اپیل کو چھ ملک دا تشدد دا پیخونا وساتل شی او دا سی پیخو مخنیوی لپارا با منگ خپل کوششونا کو.
یاد دیوی دا اتوار پشپا مومند ایجنسی دا تحریک طالبان مشر خالد خراسانی لاڑخا دا ایف سی ادریش اہلکاران د وجنې ذمہ واری قبول کړې شوې و او یو بیان کې ویلي و چې د اهلکارانو وجنه په مختلفو علاقو کې د دوی د دریش کسانو د وجنې ردی عمل دی.
تحریک طالبان پاکستان چې د کومو درویش ایپسی اهلکارو د وجنې داوا کړې د هغوی کورنۍ وایي که رښتیا هم دغه خلک وجل شوي وي نو طالبان دې مړي ورته ورکړي. طالبانو ویلي چې دا کسان یې څلور کاله مخکې په مومندو ایجنسۍ کې تښتولي وو اوس یې ځکه وجل چې حکومت په جیلونو کې د دوی ملګري وجلي. زبوک همکار د وجل شو ایپسی ځنې سرتیرو د کورنیو د غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ چې رالیږلې.
سلور کلونه وړاندې د محمود ایجنسی د شونکړی کنډو عسکري چک پوسټ نه تختول شوی د فرنټیر کور دریش غړي چې طالب وسلوال دا وکوي چې ګنې دغه تنانی دوه ورځې وړاندې وژلې دي. د دغه سو غړي او کورنۍ ډېر په خفګان کې دي او وایي چې په کار ده چې که دا تنان وژل شوی وي نو مړي دي کورنیو ته وسپارل شي. په دې غړیو کې سو تنان د ملاګورو خیبر ایجنسی هم وو او په دغه تختول شوو کې د زاهد خان چې د شپږو کلونو راهیسې نوکر وو پلار فیروز خان مشال رډیو ته وایي
لکه نور کسان مونږ کې سلور ملاګوري ټول کنه مونږ پرون غلانې له تریو غلانې له او کارنیل سره په ځان باندې وګړي دو کارنیل وی چې دې شي مونږ ته نه اس پاتاش پره نه راته چا اطلاع کړی دا
نعمت الله ول چې دا غرور نسیم چې سرکاري اوهدای نایک وا او په دغه تنانو کې شامل وو هم تختول شوی وو
او مونږ دا وایو چې مونږ مهرباني وکړي چې مونږ ته خپل شی نه راکې لا شونه چې مړي زریا مونږ ته وشي چې مونږ تسلی وشي او کنه مونږ به دا ریکوست یې چا سره نه شو کاو نه جګړه کاو د غم جنډې به لګاو خو ملاړ دی راسره وروتی دی او ټول دنیا شتان
کړه. داوود خان چې د غندف نظام پور وسیدون کې دی په قام خټک دی او وای چې دا غو وراره رحیم خان هم په تختول شو کې شامل وو. خوده وای چې یو ور رحیم خان د خپل کورنۍ سره رابطه کړي و.
بالکل جی مونږ سره 2010 کې دایني وری شوی دی تقریبا یو لس میاشتې بارې ما سره شپې 9:20 باندې یو شپه رابطه وشول لا به په بل ځای باندې
مصطفی د ملاګور خیبر ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وای چې وراره انور شاهی هم د شونکړی چک پوسټ نه د شپږمې میاشتې په 14 نیټه کال 2019 کې اوچت کړی شو او دی وای چې کورنۍ یې ډېر په غم کې ده.
دلته یې ماتم دی کوي او بزن انم ځاړي او لوی واړه ځاړو ټول څو او کمړې نو مهرباني دی او کمړې دې را کیرا دا مونږه دې هلیکاپټر نه منظور او چې پاسه نه جرا لړ چې په سړک باندې مونږ ته منظور دی او چې دا غم دی چې لن شي.
ولی بل خو د محمود ایجنسی سرکاري انتظامی لا هم دو وجل شو د عسکري قوتونو د دغه غړي دو مرګونو تصدیق نه دی کړی.
اذن کو تاسو د وردل چې په مونږ د ایجنسی کې د ورځې وړاندې د وجل شو ایف سی ایل کارو مړی کوم دی هغه طالبانو ویلي چې دغه کسان یې وجلو د هغه مړی چرته غورځولې دي. همداراز ک لیبی خوا د تاریخ طالبان پاکستان او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې خبرې 13 میا شروع شوې خو لا هم د وسلوالو بریدونه نه دی ودیدلې. څیړونکو وایي د سولې د مذاکراتو لپاره ډیر امید ځکه نشته چې په طریق طالبان پاکستان کې غني وړې وړې وسلوالې ډلې موجودې دي نو دا سخته ده چې ټول وسلوال په یو خبره کوم جوړ جاړی ته ورسیږي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ و.
دا مهال په پاکستان کې د امن راوستو په مخه وسلوالو طالبانو سره د وفاقي حکومت لخوا د خبرو اترو یو بهیر روان دی. په دې لړ کې د وسلوالو طالبانو حکومتي نامزدو کمیټو ترمنځ ابتدایي خبرې اترې هم شوې دي خو د پاکستاني ولس د دې تمې برعکس چې ګوندې د خبرو اترو د دې بهیر پر مهال به طالبان د تشدد کارویانې نه کوي. نه یوازې دا چې د تشدد لړۍ روانه ده بلکې پاکستاني طالبان یې په ډاګه ذمواري هم اخلي. اوس پختنه دادا چې آیا د تحریک طالبان په نامه وسلواله ډله واقعیتا په دغه هیواد کې په ټولو وسلوالو ډلو اثر لري او هغوی د پاکستانی طالبانو د قومندې لاندې دي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې په اصل کې طالبانو دوه مخه تګلاره خپله کړې ده.
او د دې او شورا او د تاسو چې د محمود ایجنسی خبره وکړه نو دا حکومتي پارټي وستلې وه نو چې د دې شورا سره خلکو د هغې سربراهي چې کومه کوله نو هغه کاري شکیل کوله او کاري شکیل چې کوم دی نو هغه د محمود ایجنسی د عمر خراساني نائب دی او په دې کې د نورو هم خلق شامل ہو دا خو دا زمونږ خلکو لپاره د کنفیوژن لپاره دی دا خبرې کوي چې دا خو جدا دی یا داسې څه امپریشن ورکوي چې دا صحیح نه ده. دا خو ټول یو دی او دی یو پالیسۍ باندې کار کوي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د سی آی ډی پلټون کې ادارې ایس ایس پی مظهر مشواڼې وایي چې دا مهال تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو وړو او لویو ډلو مجموعه ده.
اصل کې یو وی ماسټر مایند ماسٹر مائنڈ ہمیشہ یہ ہوئی تو اگر ارتھ رشتے دار خوشی کا مومنٹ کری اگر تو پتہ تھا جو کم علاقہ کے جمع کم کم کا سان لیے گئی حالت لڑکی اور رابطہ ڈیرا پاسانی کل کیدرنگ یا زیادہ گئی نو حالت آ گیا سیکورٹی خود ادا کا سیکھے تھا کہ ڈیر میں طریقہ چلی گئی اور عام یو شخص میں شاید عام یو سوسائٹی میں شاید تھا یہ کر کے راہ گئی نو اگر ٹریس کے اندر ٹریس کرانی جیری وجہ گیا دادا جی کم سے لوکل چکم دائیا کم خالی کی
مفتی کفایت الله ورغزی چې د جمعیت علما اسلام فیډل د مرکزی شورا غړی او د طالبانو لخوا نامزد شوی د خبرو اترو د کمیټې غړی چې د خپل ګوند لخوا د اجازه نه ورکولو په سبب د دې بهیر نه بهر دی وای د دوی د معلوماتو لمخه تحریک طالبان د خبرو اترو د بهیر پر مهال د خپل پر تشدد کارویانو لوجه حکومت په دفاعي پوزیشن کې راوستل غواړي.
تحریک طالبان چې کوم دین داخله خپل حکومت کې منظم دی او البته دی وخت عقیدہ سے حکمت بازو اروپو نے اختیار کرے تھا حکومت کمزور ہے ثابت کی ناگی لپارا دا یو سو واقعات چیوی تھی زدہ نقو خوما لما رائے دا دا چی طور لی تحریک طالبان کی شامل شی اور جو تحریک طالبان چکم معاہدہ اکڑے شی آگا معاہدہ دے ارچہ میں نافذ شی.
خوب اسلام آباد کی دلال مسجد یا سر جماعت ویان احتشام احمد وائی دا محال دا سی دو ویشو اسلوالی ڈلی دی چی دا تحریک طالبان پاکستان خبرہ نمانی.
تحریک طالبان تو ایک گروپ ہے.
دا مهال تحریک طالبان پاکستان د ټولو نه لویه وسلواله ډله ده. خدا سي نور هم دويش وسلواله ډلې دي چې د دوی د واک لاندې نه دي یا د دوی خبره نه مني. خو هغه ډېر وړې ډلې دي او کچېره تحریک طالبان پاکستان په دې خبره راضي شي چې نور د تشدد کارویان به نه کوي نو هغه د وړې ډلې هم منې کولې شي ځکه چې د دې وړو ډلو پټنځایونه هم په هغه سیمو کې دي چېرته چې د تحریک طالبان واک دي.
بریگیڈیئر محمود شاہ پدی نظر دے چې دغه ډلې د تشدد لوجی پیاوړی شوی دی او د هغوی نه دا توقع کول چې ګوندې هغوی به د تشدد لړۍ بند کړي ابس تمخکاری.
د مشال رادیو د نهې ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3:30 بجې
سروي
په 4:30 بجې
تاسو د مشال لګیو خبرونه ورایزو. ټانک ته د ټانک جندولانی مقبلی سیمې څخه د پولیو ویکسین کمپاین ټیم کارکونکو تختول شوی. چارواکي وایي د شپږ کسان سیمې کې د شوی پولیو ویکسینونو د جاج اخیستو یا کتنې لپاره ورغلي وو. په دوی کې درې د لوی ځواکونو الکار، دوه د پولیو ضد کمپاین کارکونکو او یو د دوی ډرایور شامل دی. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
د ټانګ جنډولا نیمه قبایلی سیمه پینګ جماعت کورونونا را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق د دریم په ورځ ماسپښین مال په وسله ترنګلیو ځن نسنګنده کسانو د پولیو ټیم اغاش شپږ کسان تښتولي په نامعلوم لوري بیولی دي چې کومو په دغه سیمه کښې د پولیو تیر شوي مهم معاینه کوله. د ټانګ جنډولا نیمه قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي چې خپل نوم جوتول او ږغ ریکارډ کول خوش نہ کړل د مشال ریډیو په پښتنې د پېښې پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې په تښتولي کسان کښې د صحت د نړیوالې ادارې ډاکټر خانداد د پولیو د محکمې یو ځایي کارکون فرید خان د دوی سره په ډیوټي موجود ډرایور او د لیویس فورس درې سرتېري امان الله دولت خان او منحاز شامل دي. دغې چارواکي دا هم وویل چې د پېښې رپورټ درج کړی شوی دی. په چک پوسټونو جود امنیتی فورس سرتیریو تا د ساکو سے دلو تلقین د بٹنو قبائلو د مشرانو ملکانو سره تماس نیولای او پسیمکش د تشتاولیو او تشتاونکو کسانو د لټون کوششونه لاګیا دی. د پیش پڑا تر دا وخت پر لیا چاہا قبول کړی نه دا دا د هن یادوی چې د دین مقصد د روان میاشت په ولا سمانه تا د ډیر اسماعیل خان پر وا تنه د کچا ببر پسیمکش د پولیو ټیم د پاره د لارې څارنې ژغورنې په ډیوټي مامور د پولیس فورس دوه سرتېري هم څرګنده کسانو ویشتلي وژلي وو.
تاسو اوریدلو چې په ټانک نیمه قبایلي سیمه جنډولا کې شپږ د اف سی ایل شپږ د پولیو ضد کارکوونکي تښتول شوي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د پولیو صورتحال د پاکستانیانو تر څنګ د سیمې او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره هم خطرناک دی، ځکه پاکستان کې موجود د پولیو خطرناک وایرس نورو ځایونو ته هم خپریږي. د راپور مهمې برخې درته نجیبه مېر وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په یو راپور کې لیکي په پاکستان کې د پولیو د کیسونو زیاتوالی په نړیواله کچه اندېښنې راپورته کړي دي. ملګری ملتونه هم وایي چې په پاکستان کې د دې مرض موجودګي هغو ملکونو ته هم خورېږي چې مخکې د پولیو له کیسونو پاک اعلان شوي وو. د صحت د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې د پولیو د وایروس تر ټولو خطرناک ځای پېښور دی. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د پولیو ګواښونو ته ډېره جدي پاملرنه کول پکار دي. په پاکستان کې د پولیو پر ټیمونو او د هغوی د حفاظت لپاره په موظف شو پولیسو باندې مرګونی بریدونه ترسره کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف ویان بن خالد الدایی وایي دوی هڅه کوي قبایل دې ته رضا کړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي او هغوی له دې بیمارۍ نه وژغوري. نوموړي په یوه مرکه کې اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته وویل اکثره هغه هیوادونه چې د پولیو د وایروس د ختمولو لپاره ډېرې پیسې لګولې اوس اندېښمن دي چې له پاکستانه به دا وایروس بیا دغو هیوادونو ته ولېږدول شي. په ځانګړي ډول د پاکستان ګاونډي هیوادونه له دې نه زیات اغېزمن کېدای شي. په افغانستان کې د پولیو نویو مخې ته راغلو کیسونو له پاکستانه سرچینه اخیستې ده. د پاکستان بل ګاونډي هیواد هندوستان چې 1.2 بلیون آبادی لري ډارېږي چې په پاکستان کې د پولیو خطرناک وایروس په دغلته هم سرایت وکړي. همدا ده چې هند پاکستانیانو ته د ویزې د ورکولو پر مهال د پولیو د واکسین معلوماتي کارتونه غواړي. اژانس لیکي په 1983 کال کې په نړۍ کې 3.5 لک ماشومان د ګزړن پرنز اخته وو. زیاته برخه یې هغه ماشومانو چې عمرونه تر 5 کلونو کم وو. هغه مهال د نړۍ په 125 هیوادونو کې پولیو سیمه ییزه بیماری ګڼل کېده. نن سبا دا په 3 هیوادونو کې په ورته شکل موجوده ده. اژانس لیکي شمالي او جنوبي وزیرستان د پولیو د ډلو لپاره تر ټولو خطرناکې سیمې دي، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو له ویرې هلته نشي ورتلی. د هغه ځای وسلوالو په 2012 کال کې په امریکې د فشار د اچولو په موخه چې د ډرون بریدونه دې ودروي پر پولیو واکسین بندیز لګول و. همدارنګه وسلوالو په ولس کې یو غلط تاثر هم خور کړی چې که ماشومانو ته پولیو واکسین ورکړل شول نو هغوی به په راتلونکي کې د اولاد راوړلو جوګه نه وي. دوی خلکو ته وایي غربیان د مسلمانانو د شمیرې د کمولو په موخه د دوی ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. خو په دې خبره هم وسلوال او هم د پولیو طبي ډلې په یوه خوله دي چې په 2011 کال کې د شکیل افریدي لخوا د پولیو په پلمه په بټ آباد کې د اسامه بن لادن کور ته رسېدو دې پروسې ته زیات تاوان رسولی دی. د طالبانو یو ویان احسان الله احسان اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دوی لا هم د پولیو په واکسینو شکمن دي او غني چې لدې لارې د نورو طالب مشرانو کورونو او کورنیو ته د رسیدو هڅه کوي. په عین حال کې یونیسف هڅه کوي د پاکستان د دینی عالمانو په ملاتړ د واکسینونو پر ضد د خلکو حساسیت کم کړي او په دې لړ کې د مولانا سمیع الحق مرستې هم ترلاسه کړې شوې څوک چې د افغانستان د طالبانو د غورځنګ پلار هم ګڼل کیږي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سر سے ګلابا
د غلړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوردونکو تازه خبر دی چې د پاکستان د پوځ په خوانه مشر او په خوانه پاکستان ولسمشر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې عدالت ته حاضر شوی دی. دغه عدالت چې په دې کې د هغه ضد غداری مقدمه روانه ده. د مشالې خبریاله د محل مقصد د ټلیفون په کرخه د اسلام آباد نه د هغه تفصیل اخلو. ستړي مشه او دغه تفصیل راکړي.
پرویز مشرف چې دی هغه نن په سخت سکیورټی کې خلفي عدالت ته چې دی هغه رسیدلې دی. د عدالت په حکم پرویز مشرف چې دی هغه نن حاضر شو. تقریبا یو دوه غنټو راشي د سکیورټی انتظام چې دی پینډي او اسلام آباد کې چې دی هغه د دې په حق له شروع شوی و مخکې د څه تقریبا یو لسنا یو له څونه زیات سکیورټی اهلکاران چې دی هغه د سکیورټی لپاره ودرول شي. بل خو هم د ډیسپوزیبل سکواډ چې هم د خصوصي عدالت د کمرې تلاشي اخیستې وو دغه رنګ خصوصي جیمرز هم لګېدلې دي. عدالت چې دی د پرویز مشرف راتګ پورې کما اورېدنه چې وه ځنډولې وه اوس بیا شروع شوې وه. نو چې څنګه نور معلومات راځي هغه به چې دی موږ تاسو سره وخت په وخت شریکوو. دغه رنګ سهار چې دی پرویز مشرف وکیل انور منصور نه چې دی عدالت ته ویلی عدالت ورته ویلی وو چې د مشرف په حق موږ ته وایي چې ابنن راځي او کنه. نو دغه وکیل ویلی وو چې هغه به مشرف په چي عدالت ته نن حاضرېږي او دغه ویلی وو چې سکیورټي انتظامات هم روان دي. نو سکیورټي چې دی هغه وخت خسته وو خو مشرف چې دی تقریبا سیاو یو نیمه ګنټه پس چې دی هغه عدالت ته حاضر شو.
دره ته وای چې اوس څنګه حالت دی دغه ځد چې کومه مقدمه و دغه اوریدنه روانه ده څنګه؟
بالکل هغه اوس چې دی فلک سات پیلا شروع شوی ده او څنګه چې معلومات د دې په حق لري سي موږ خپل اوریدونکو سره هغه شریکو.
ډیر مننه ډیر مننه تاسو نه څنګه تاسو ویل چې د پاکستان په خوانه پوځي واکمن پرېز مشرف عدالت تړل نکړ شوی او دغه زه تاسو ته ما چې د پاکستان د پوځ په خوانه مشر او پوځي واکمن پرېز مشرف په 2009 کال کې د نومبر په 3 منټه په ملک ایمرجنسي لګولې و. نو د هغې لوجې کوم حکومت ته هغه د مشرف پر ضد د غداری مقدمه دایر کړې ده او هغه روانه ده. تر ډیره وخته مشرف په عدالت نه حاضرېدو. نو د هغې لوجې مختلف خبرې براتلې چې مشرف بیمار دی او د غرنګ عدالت نشي حاضرېدلې. خو اوس چې کوم دی مشرف په عدالت حاضر شوی دی او پر دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو. خدا محل یو شاندار مخلو.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سر سے ګلابا
د غلړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اردن کو لگا شپ کے چائے ستالن خبرن اڑان دے کو خلاغی ورس تم منسرا تس تزوے مچ منسر دی نڑوال ورس پانا تا کتنا زئی ورس پانا تا کتنا بھی او دغرنگے نور ہم یوش ریپورٹن لرو دا با ہم او تاسی وری چھ ایران دړه ورکړی دا چې هغوی پاکستان دننه د ځینو سیمو کې د عملیاتو لپاره پوز لیږي. او د دې ترڅنګ په پېښور کې یو طالب پخوانی طالب مشر وژل شوی، په دې اړه هم ستاسو لپاره رپورټ لرو. او د دې ترڅنګ نن د حمزه بابا شلمه کلیزه منزل کیږي، په دې اړه هم له شاعرانو سره و ادیبانو سره خبرې شوې دي، او په دې اړه ستاسو لپاره خوندور رپورټ لرو. او دغه رنګې د ځوانانو غږ اونیزه خبرونه به اهم وي. خو وخت شوی دی یو نیمه بجانو ورځونی ساجمل ته چې تاسو لري سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره نن د حکومت کمیټې د مذاکراتو د ځنډې وروسته د صورتحال په اړه خبرې کوي. پرون د دواړو خواوو خبرې لاغ وروسته ځنډېدلې چې د تحریک طالبان پاکستان مومند څانګې د اتوار پر ورځ خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستاني جیلونو کې د خپلو ملګرو د وژنې په بدل کې دیرشت هغه اف سي ایل کار وژلي چې په 2010 کال کې په مومندو کې د شونکړۍ له یو چیک پوسټ تښتولي وو. د یو تازه خبر لمخې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې په لومړي ځل عدالت ته وړاندې شوی دی. د نوموړي د حاضرېدو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په نیمې قبایلي سیمې ټانګ جنډولا کې پرون ماسپښین نامعلومه وسلوالو د پولیسو د شپږ کارکوونکي تښتولي دي. نن د سیمې د پولیټیکل انتظامیه او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډي او د ویلي دغه کارکوونکو د تیر پولیو کمپاین جاج اخیسته. د افغانستان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې نن چاودنه شوې. نن د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان مشال لیډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې درې وګړي وژل شوي او نور زخمیان دي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی دوبۍ ته تللی چلته د طالبانو د یو شمېر پخوانیو اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړي. رویټرز خبري ایجنسی په رپورټ کې ویلي چې یو شمېر چارواکو ورته تایید کړی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی د یکشنبې پرورځ متحده عرب اماراتو ته تللی. افغان حکومت په پیښور کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي مولوی عبدالرکیب وژنه غندلې او دای د سولې له خبرو اترو سره یو تړلې پیښه بللې ده. مولوی عبدالرکیب د ګلپرست په پیښور کې نامعلومه وسلوالو وژلې ده. ایران وایي کچرته اسلام آباد د ایراني يرغمل شو سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات ونه کړي، دوی به د دې سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي د خبرداري د ګلپرست ورکړې ده. ریپورټونه وایي چې په جنوبي کوریا کې پرون د یوې ودانۍ د چت د راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 8 زخمیان وژل شوي او 3 یا نور زخمیان شوي دي. په دې کې د 15 زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی.
اوردونکو دا ونی سجمل چې تاسو د خبرو لنډی وړاندې کوو. وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې څرګې استي د ریپورټ وکړي.
جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي د ځینې عملی مشکلاتو باوجود حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکراتي عمل مخ په وړاندې روان وو او امید دا وو چې دواړه ډلې به په مثبته نتیجه ورسي. خو طالبانو یو ګروپ له اړخه د اف سي دریش تختول شوی اهلکارانو پیښې له وجې یو نوی صورتحال مخې ته راغلو. اداریه وړاندې لیکي د پیښې راتلو نه یو ورځ مخکې طالبانو شورا له اړخه دا اطلاع ترلاسه شوې وه چې هغې د ډزبندۍ اعلان سره اتفاق کړی دی، خو ورسره یې دا غوښتنه هم کړې ده چې ګان ماشومان او زنانو سره غیر جنگجو طالبان قیدیان دې پریښودل شي او جنوبي وزیرستان نه د فوج واپس کړی شي. اداري په وینا د غرنګ حکومتي کمیټې هم د تختول شو بیګنا خلکو د واپسي مطالبه کړې وه. او په دې معاملې د تیر پیر پورس مساکرتي کمیټې کې غور کېدو خود اف سي د اهلکارانو د وژنې پیښه مخې ته راغله او دواړو کمیټیانو ترمنځ ملاقات ونه شو. اداري زیاتوي اوس پورې دا واضح نه ده چې د وژنې فیصله طالبانو شورا کړې ده او کدا صرف د یو ډلې کاروایی ده. د مومن ایجنسی طالبانو گروپ مشر طالبانو شورا کې هم شامل دي، نو ځکه دا نشي ویلې کېدی چې طالبانو مشرولې د پیښې سره تعلق نشته او کواکې نه لري، نو بیا په کار ده دغه گروپ خلاف کاروایی وکړي. اداري اخیره کې لیکي امن دا وخت د کام د ټولو لوی ضرورت دی، کم چې د وسلو سره نه بلکې مذاکرات په میز حاصلې دي شي. په کار ده حکومت او طالبان د صبر او تحمل مظاهره وکړي چې ملک امن او امان پزی شي. اج رسپانه خپل اداري کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې دغه حکومت یونیورسيانو په معاملو کې به مداخلت نه کوي. ادارې مخکلي کې تعلیم دلته همیشه نه په وړومبي ترجیحاتو کې ضرور ساتلې شوې ده، خو تعلیم په نوم جوړې شوې ادارو کې سیاسي مداخلت، کرپشن او فرایض نه غفلت له وجې د تعلیم اصل مقصد شاته پاتې شوی دی. ادارې په وینا د ملک نور برخو په نسبت خیبر پختونخوا صورتحال زیات خراب دی. ثبوت یې دا دی چې تیر کال هایر ایجوکیشن کمیشن په درجه بندۍ کې د صوبې یو یونیورسټي هم په وړومبي خانو کې رانغله. ادارې وایي اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې سرکاري یونیورسټیانو انتظام صوبو سره دی، او په دې لړ کې خیبر پختونخوا حکومت مطابق چې د تعلیم ودې لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه شوي دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د یونیورسټیانو مالي مشکلاتو ازاله دې وکړی شي. د صوبې په سطح دې د یونیورسټیانو درجه بندي وکړی شي، او په کار ده چې حکومت امتحاني نظام او نصاب د وخت ضرورت مطابق جوړ کړي، او دغه رنګ د یونیورسټیانو د معیار جاج اخیستلو دې هم انتظام وکړی شي، نو داسې زموږ د صوبې تعلیمي معیار ښه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو په پاکستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې له پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، او بل پلو هغوی ته د روزګار زمینه نه ده برابره. ورځپاڼه په لاهور کې د یو کمپنۍ د مشر له خولې لیکي چې دوی ته په لوی شمیر داسې کسانو د کار لپاره درخواستونه ورکړي دي چې اوس یې له پوهنتونونو څخه د کاروبار په سمبالولو کې ډیګري ترلاسه کړي دي. د کمپنۍ مشر ورځپاڼې ته ویلي دا کسان داسې صلاحیتونه نه لري چې د خپل کار پر مهال د ستونزو د هواري لپاره ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې کمپنۍ تجربه کار بهرني سمبالونکي نه لري، نو ځکه د داسې کسانو په لټه کې دي چې د کاروبار د سمبالولو په څانګه کې زده کړې کړې وي. فائنانشل ټایمز لیکي داسې پاکستانیان شته چې په نورو ملکونو کې داسې زده کړې کړې وي، خو هغوی نه غواړي چې د لویدیځ هیوادونه پرېږدي او په پاکستان کې کار وکړي. ورځپاڼې زیاتوي په بهر کې زده کړه کوونکي غواړي چې په شمالي امریکا، یورپ او د اسیا په نورو هیوادونو کې کار وکړي، هغه ځکه چې هلته یې نه یوازې کار خوندي وي بلکې مراعات هم زیات وي. بل پلو د افغانستان د شنونکو شبکې په دې هیواد کې د میرمنو په وړاندې د موجود تشدد په اړه لیکنه کړې ده. مقاله د تیر کال د دسمبر پر 13 نیټه په هیرات کې د رامنځته شوي یو پیښې په اړه لیکي چې یو کس د خپلو بچیو په مخ کې د میرمنې پوزه لدې کبله پرې کړې و چې هغې د خپلو زیوراتو له ورکولو انکار کړی و، کوم چې یې خاوند د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره خرڅول غوښت. مقاله لیکي که څه هم دې پیښې ته په رسنیو او مدني ټولنو کې زیاته پاملرنه وسوه، خو په افغانستان کې داسې نورې پیښې هم رامنځته کیږي د کوم په اړه چې رپورټونه مخته نه راځي. په مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې پر میرمنو د تشدد پر ضد پوهاوی زیات شوی دی، خو ځینې خنډونه بیا هم موجود دي. د مقالې په لیکنه په تیرو کلونو کې له میرمنو سره تړلي یو شمېر ناورینونه له رامنځته کېدو بېخي لږ بچ سو، لکه حکومت چې د میرمنو لپاره د غیر حکومتي سرفناو د تړلو ګام پورته نه کړ. د مقالې په لیکنه که چیرې افغان حکومت دا مرکزونه تړلی وای، نو هلته اوسیدونکي میرمنې شای بیرته خپل کورونو ته ستنې سوی وای، چیرې چې نه یوازې پر هغوی د تشدد امکان و بلکې دا هم ممکنه وه چې وژل سوی وای.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
ایرانی چارواکي وایي که پاکستان د هغه وسلوالو خلاف عملیات نه کوي چې دوی په خاوره کې له خپلو خوندي ځایونو ایران کې حملې او کاروایانې کوي، نو دوی مجبور دي په خپله خپلو سرحدي سیمو سره نږدې د پاکستان خاورې ته ننوځي او دا وسلوال له منځه یوسي. ایران دا خبره تر هغې وروسته کړې چې تیره هفته د جیش العدل په نامه یوې وسلوالې ډلې وویل دوی د ایران له سیستانه څو ایران پولیساتونکي پوځیان تختولي. ایران وایي دا ډله او د دوی تختول شوي سرتیري پاکستان کې دي. په اړه یې رپورټ اورو.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي که چیرې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د وسلوالو پر ضد اقدام ونه کړي، ایران به د پاکستان د ناارامه سیمې ته سرتیري واستوي. عبدالرضا رحماني فضلي د څرګندونې د پاکستان په بلوچستان کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا د ایراني پولیساتو سرتیرو د یرغمل کولو په عکس العمل کې کړي. تیرونه د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د ایران د یرغمل شوو پولیساتو سرتیرو عکسونه په فیسبوک کې خپاره کړل. جیش العدل ادعا کړې چې دا سرتیری د ایران د سیستان بلوچستان ایالت څخه تښتولې دي. ایران وایي د دې ډلې مشر او غړي په پاکستان او خی د افغانستان په ځینو برخو کې پټ وي. اوس د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې د ایراني سرتیرو په خوشي کولو او د دوی د یرغمل نیولو د نیولو لپاره اقدام وکړي، کنه تهران به خپله لاس په کار شي.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و
قدرت. عبدالرضا رحمانی فضلی وایي موږ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په جدیت او ډیر ځواک له دې مسلې سره چلند وکړي، کنه بیا د ایران ته اجازه ورکړي چې ایران د پاکستان او افغانستان په خاوره کې د سیمې امنیت تامین کړي. موږ وسته یو دقیق او سم ځواب پته مایو کترلا سمونه کړ. موږ د خپل حق ګڼو چې مداخله وکړو او د خپل امنیت لپاره یو نوی امنیتي فضا رامنځته کړو. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د افغانستان او پاکستان په خاوره کې د وسلوالو فعالیتونو د ایران د امنیت لپاره ګواښ وبلل. نوموړي ویل افغانستان او پاکستان له ایران سره د دې هیوادونو پر سرحدي سیمو هیڅ ډول کنټرول نه لري.
اون طرف ما دو کشور پاکستان و افغانستان
دي. حق خواته سمګ دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې اصلا پر خپل جغرافیوي حدود او په ځنګړی توګه موږ سره پر پوله پروتو سیمو واک نه لري. دا چې دوی پر دې سیمو تسلط نه لري نو د اشارو نشه یي موادو د قاچاقچیانو او هغه کسانو د راټولیدو پر ځاله بدل شوی چې په افغانستان کې لدی امنیتي خلاص خدنه وړه استفادې په هڅه کې دي. تیرونی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان شرزافیر ورغخته وو او د نوموړي په وسیله اسلام آباد څخه وغوښتل چې د جیش العدل د وسلوالو خلاف جدي او عملی اقدامات وکړي. د جیش العدل په نوم ډلې وسونی ډلې د چې د نومبر په میاشت کې د یو ایراني سرنوال د وژنې مسولیت پر غاړه اخیستې وو. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې هم څوارلس ایراني سرتیري په یو کمین کې وژلې وو.
دا مشال ریډیو ده.
زو پیښور ته پرون پیښور کې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې شامل د افغان طالبانو یو مشر وژل کېدلو وروسته څېړونکي وایي دا به سیمه کې د سولې راوستلو لړکې د پاکستان پر رول پوښتنې راپورته کړي. د افغان طالبانو د حکومت د کډوالو چارو پخواني وزیر مولوی عبدالرقیب تخاری پرون څو موټر سایکل سورو په ناصرباغ روډ وویشتو او وی واجو. په دې اړه نور تفصیل اورو.
نامعلوم وسلواله د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور پر ناصر باغ سړک د طالبانو د رژیم د محل د کډوالو د چارو وزیر ملا عبدالرقیب په ډز وچلې دی. فرانس پریس خبری ایجنس د افغان طالبانو د یو جګپوري غړي په حواله لیکلي چې ملا عبدالرقیب په پیښور کې د افغان طالبانو د غړي مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ و او غوښتل یې چې له دولت سره خبرې اترې پیل کړي. فرانس پریس خبری ایجنس همداراز د طالبانو د محل د یو بل وزیر معتصم آغا جان په حواله راپور ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په او پیښور خارونو کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. افغان طالبان د نږدې سرچینو هم منلې ده چې د پیښور په ناصر باغ نومي سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر ملا عبدالرقیب هغه مهال ناتره ډزې وکړې چې نوموړی له یوې غونډې کور ته روان و. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستاني او افغان طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري وویل چې په کوټه او پیښور کې د سوله خوښو افغان طالب مشرانو له وژلو داسې بریښي چې ځینې قوتونه اوس هم په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
خلک چې هغه د امن دپاره یا د سیاسي عمل دپاره کوششونه کوي نو هغه په دواړو ملکونو کې د ستونزو سره مخ دي، د مرګونو سره مخ دي، د حملو سره مخ دي. او هغه خلک چې دغه ټول پروسس ده هغه سبوتاژ کوي یا ناکامه کوي نو هغې نه دا چې هغه محفوظ دي بلکې دغه کاروایانې چې دي دغه اکشن چې دي هغه زیات شوي دي او دغه د تشویش خبره چې په هغه باندې انټرنیشنل کمیونټي چې ځان بار بار سوالونه مچتوي.
عقیل یوسفزی همداراز وایي افغان دولت ته پکار دي چې د سوله خوښو طالب مشرانو د وژنې پلټنې وکړي او هغه سری بربنډې کړي چې په دې وژنو کې لاس لري. په پیښور کې د ملا عبدالرقیب تر مرموزې وژنې مخکې د تیر کال د دسمبر په 28 نېټه هم د دې هیواد د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې نامعلوم وسلوال د افغان طالبانو د جګپوړي قوماندانان او د کوټه د شورا غړي ملا نور هوتک او ملا عبدالملک هم په ډزو وژلیو. که څه هم په پیښور او کوټه کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې لامل او د وژل شوو دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې ته زیان ورسوي.
اردوونکو نن د فروری په 13 نیټه د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شلم تلین منزل کیږي. د نوموړي ژوند د شخصیت او فن ته زمونږ خبریال اهم کتنه کړې ده او په دې اړه یې د بیلابیلو شاعرانو او لیکوالانو نظرونه راغونډ کړي دي او دا رپورټ چې برابر کړی دی چې د حمزه بابا په یو شعر شروع کیږي.
د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د خیبر جنسای په لوړګي خوګخیلو کلی کې په 1901 کې زیږیدلی و. نوموړی په نهم جماعت کې د رسمي تعلیم نه زړه موړ شو او سبق ویلی پرې خپل. خو خپل مطالعه دومره ژوره وه چې خلک ورته حیران پاتې شول. حمزه شینواری د پښتو یو شمېر صنفونو ته ملا وتړله او په وار وار یې هر یو صنف کمال ته ورسولو. نوموړی غزل، نظم، نثر، ډرامي، افسانه، ناول او سفرنامه ولیکلې او د پښتو ړومبي فلم لیلا مجنون کیسه هم ولیکله. سندرې ورته تخلیق کړې او په خپلې پکې د اداکار په توګه کار هم وکړ. د حمزه شینواری ژوند، شخصیت او فن ته شاعر او لیکوال لایقزاده لایق صدا سي کتنه کوي.
حمزه بابا د پرون او نن د تسلسل نوم دی. نو دا مونږ ویل شو چې شلم صدې کې آغا زمنګ د کلاسیکی دور، زمنګ د لومبو دورونو آغا ټوله چې کم شاعری وا، کم چې آغا شعری معاصینو آغا په خپل شاعری کې راځي کړ او پښتو غزل دومره لوړ مقام ته ورسو چې زه خیال کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک د نشي کوم چې حمزه بابا د شاعری یا مقابله وکړي یا په هغه رمه د کلو کړي. دا آغا رواني او بساختګي دومره زیات ده چې په خپل باندې چې خپل غزل د چانوار حمزه وایم چې تاسو وینا کړی ده د دې نه زیات بساختګي نشي کېدای.
حمزه بابا ادبی جرګې مشر کلیم شینواری هم د نوموړي په حق له خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
ټول د نشورانو، محققانو او د دوی د اثر نقادانو د دوی د خ غزل اعتراف کړای دی. دوی ته د بابا غزل خطاب ور کړای دی. په خپل هم دوی وایي چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی. تشویر پختو غزل زوان زل بابا کو
اننګو کی دا حمزه د وینسر دی. تشویر پختو غزل زوان زل بابا کو.
او شاعر او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر پر دی وای چې نوموړي په خپل وخت کې هغه تاثر رد کړ چې خلکو با پښتو ته د غیرو ژبه ویله او په پښتو غزل کې پښتني روایت ورځای کړل.
نو بابا یو داسې تحریک چلولو چې وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دغې خبرې یو داسې شعوري تحریک په پښتنو کې خور کړو چې د هر پښتون لیکوال د پښتو سره زړه نه بینه شوه. دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګا، دا چې کوم دی ننواتې، نو دا بابا را واخستل او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل. نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق وو. لکه د مثال په تور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي. لوی واړه پښتانه و زلف کمسے کمسے کلا گڑما ولی دیوی خواروار پختانہ و گل بے پتل کا دپر خنیم چی بدن مر دپلوشو سر زم.
حمزه بابا په کال 1904 کې وفات شو او د خیبر جنسای په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی دی چې په مزار یې یو کلتوري ودانی یا کلچرل کمپلیکس او ورسره یو کتابتون هم جوړ کړی شوی دی.
ہس رنگ د جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے شو گرے د خپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پاراستا زنگن پکار دے.
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم ورسېدلې ده. د ځوانانو غږ او د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د شمالي او جنوبي وزیرستان او باجوړ د ځوانانو په ستونزو او غوښتنو مو له هغوی سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو پروګرام د ځوانانو غږ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوښتنې ستونزه
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا
او دستون سو دا حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو دا پیسون وسنر سی ناوی دا پارا مونگا دا کتابونو دا داہلے او دا مہان پیس غم کو.
دا زوانانو غک پرونکی لا اسرار عالم مومن سرا
سړی مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واوري. د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي له میاشتو راهیسې یې سکولونه او کالجونه بند پراته دي. د جنوبی وزیرستان ځوانان په خپلو سیمو کې د امن لپاره په اسلام آباد کې په احتجاج دي.
حکمرانون ظلم او جبر کوي، د شپې کولنه میش در بداري.
او د باجوړ جنسي زده کوونکي په سیمه کې د پوځي چک پوسټو له وجې سر ټکوي.
زمونږ حوال مین مسله دار چې ټیم خرابې دي دا چک پوسټونو کې.
لمشال د وسرو سي د شمالي وزیرستان د میرلی زده کوونکی وای چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو وروسته اوس دغه تاسکولونه او کالجونه بند شوي دي. دی وای په کار د چې تعلیمي ادارې پرانستل شي. چارواکي وای دا ادارې د سرکاري حکم لمخې نه دي بندي شوي، خو د خرابو حالاتو له وجې نه خو زده کوونکي او نه هم استادان خپل سکولونه او کالجونه ته تللی شي. د میرلی یو زده کوونکی منظور احمد وای د تیرو دریو میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې سرکاري او شخصي ټولې تعلیمي ادارې بندې پرتې دي. د میرلی یو بل زده کوونکی اسرار خان وایي نه یوازې دا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په میرلی د بمبارۍ وروسته په دغه سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې په ټپه ودرېدلې، بلکې د ده په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې په ټول وزیرستان کې تعلیمي عمل ډېر متاثره شوی دی. په پېښور کې د قبایلي چارو لپاره اداره فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم څانګې مشر محمد اسلم دا خبره مني چې د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په میرلی کې تعلیمي ادارې بندې دي، خو د په خبره دغه تعلیمي ادارې د بدامنۍ له وجې بندې دي، نه چې حکومت بندي کړي دي.
افیشلی هم په چا لیټر حساب سره نظر غلې هم، یعنی ان افیشلی پتا لګي سالات ټیک نه دي. کنه تقریبا څوک هم هغه لکه ماته ملاو شي، پرې څو کله کله مت ټلیفون زم نه ملاوي کی او بیکاز اف هر سچویشن ته کم دې دی و جن هغه دي څوک ریس کا خلی نه هغه سپیس پرې لایف ریس کم دی هغه هور دی. کنه خو افیشلی نه مونږ بند کړي دي او نه مونږ افیشلی دا رښتیا سره حالات سړي کړه، څوک دې باندې افیشل ریاکشن نه کوي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې نه آرامي ده چې له وجې د دوی تعلیم ډیر اغیزمن شوی. یار دوی چې په میرانشاه تحصیل کې یوازنۍ د جینکو ډیګري کالج، های سکول او د هلکانو درې پرایویټ سکولونه له تیرو یولسو میاشتو راهیسې طالبانو بند کړي دي. طالبانو د پامفلیټو د لارې د سیمې ولس ویلي دي چې میرانشاه سیول کالونۍ ته تلونکو لارو باندې پوځ دیوالونه ودرولي دي چې له وجې د دوی په خبره جینکۍ زده کوونکي د بازار لارو یادو تعلیمي ادارو ته ځي، کوم چې د دوی په خبره د دوی د روایاتو خلاف دي، نو ځکه یې تعلیمي ادارې بندې کړي دي. د جنوبی وزیرستان د محسود کډوالو ځوانان نن په شپاړسمه ورځ په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په لړ کې په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت نه خو دوی پر امن احتجاج ته پرېږدي او نه یې غوښتنې مني. د دوی په خبره د مودو رئیس بې کوره دي، نو ځکه د دوی د واپس تګ لپاره دي مناسب انتظام وکړل شي. شرپا او مسید وایي
د جاتانوس چې اسلام آباد سه د خپل حقوق کې د پوره هډر د افسوس کې ساده میج مسائل حل کول خو پرېږده د مسلې اړوندل د پوره حکومت پاکستان طرفه مشته هیڅوک نه دی رغلی. میج سره پاکستان حکمرانون ظلم او جبر کوي، د شپې کولنه میج در بداري خپل وطن لکنه بدیای او نی ملک مسید کوم بکوره به یورا ګرځي. دغه په حواله سره میج خپل یاد شات احکام متحده په دفتر شه جامه کړ او دنیا ته دا اپیل کوي کچیر انصاف د حقوق پښتنه څوکړای شي نو مسجد کوم ته د انصاف ورکړي شي.
د جنوبی وزیرستان یو بل ځوان کلیم الله مسجد وای ک یو خوا حکومت د دوی پر خلکو ظلم کوي نو بل خوا ورته د احتجاج اجازت هم نه ورکوي.
موجوده حکومت چکیم دی هغه دمره ظلم سره کوي چې په وزیرستان کې خو یې کامر بنده وکړو دولت په اسلام آباد کې مو یو پر امن احتجاج کیم چې د مو فنډمنٹل رائټ نه دی هغه هم مو ته اجازت نه ورکوي چې زه دولت یو خپل پوسا په ظلم باندې تامبی ولا دولت وینه چې ته نور کې پینه هلاګه دلی دی هغه ټینټ شته دی نو زه انتظامیه ته هم یم پر زور اپیل ورته کوم چې دای دا فیل فور او مو ته دغه اجازه ورکړي چې زه کیمپ لگاوم ټول چې د موار ودین کیتا دا پیغام ورکاوم په دغه وټه کې سره روسي چې ټول سره ورتراب کی لایلو پټیم لوند نه سکور امړه وشینا.
یو بل ځوان واحد مسعود بیا څه داسې وایي
میجا په سړه په تکلیف شي په مصیبات شي وایرنر بندې شری دي میجا را دې مزبیتی دي ان شاء الله په دا سړه دا تکلیفونه میج برداشت کوي پخ ټم پر دې میجا دا کیمپ دا احتجاج جاری وي چې څو پر هغه حکومت پاکستان دې میجا مطالبات و نه مانی او میجا خپل وطن ته پر امن طریقه سره میجا واپس نه کی.
مشالو چې کله د مسعود ځوانانو دغه غوښتنی او گلی د کمی سملی غړي مولانا جمال الدین پوڑان دکی خود نو هغه ویل مسعود ځوانان وایي په اسلام آباد کې به دوی احتجاج تر هغو روان وي تر څو چې حکومت د دوی په سیمه کې امن نه وي پرځای کړی او دوی خپلو کورونو ته نه وي استولي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ځوانانو غږ اوري او زو باجوړ جنسي ته د باجوړ جنسي د سلارزو مامون دوست د کونکي وای په سیمه کې په پوزي چک پوسټونو د تلاشۍ لوجه دوی خپل سکولونو او کالجونو ته په وخت نشي رسیدلی چې لوجه د دوی زده کړې متاثره کیږي. د برخ لوزو اوسیدونکي نور محمد چردولسم جمعات زده کونکي دی وای کالج ځانګړي ګاډي نه لري او دارنګ د سولو عام گاڑی چې له یو شمیر پوځي چیک پوسټونو تیریږي نو له دوی څخه په سهار کې مهم کلاسونه شوي وي.
موږ مخکیم دا آواز دلته پورته کړو چې موږ ته یو دغه پکار دی یو بس پکار دی یو گاڑی پکار دی خو چا په څه عملی قدم وانه غست نو داسې خو ډیر خلک دی کنه موږ د کلی خلک دی بس ډیر خلک ګرځي د ښانې بس سبق نه وي.
د ماموندو مینه کلی اوسیدونکي جاوید خان بیا څه داسې وایي
کمیلو شنم بیا چې کم دنه په 10 یا 10:30 بجې ته کالج ته راشنو سن کم اسنسي مزامین اغازي تیلي زمونه کلاسونه دي د خروزو کار چې کم د اپریشن ټیم چې کم دنه آرمی په غو باندې چې کم دنه قبضه کړی و په هغه وروسته کې به بعد اف سی والا تاواله شو به وسم پکې دی والا نه استخو کار چې کم د ټیکادار تاواله شو خو مکمل کار په وسم نه شو پلستر ير سپاتي.
د تحصیل سلارزو د شاسری سیمه حضرت ولی وای باید چې حکومت د دوی لپاره د ځانګړو گاڑو بندوبس وکړي.
خلوزو کالج خوران شوی او زمون کالج اغزی نشب شوی د ټیکنیکل کالج و تروی پانایت کلی کده زمونږ خپل مین مسله دار چې ټیم خراب دی دا چې پوسټونو کې ګال نه کوزی دل او خطل به به لکه پینځ شپږ ځای د غرین کوزول او خطل به کالج ته چرارسی.
د بجوړ خان ډیگری کالج پروفیسور زیاول حق وای کڅه هم دوی وار په وار له حکومتي تنظیمي غوختي چې زدهکونکو خپل تعلیمي ادارو ته د تګ راتک مسله هواره کړي خو د په خبره لا هم حکومت په دې لړ کې کوټلې ګامونه نه دی پورته کړي.
ظاهر خبره چې چیک پوسټ زمونږ د واکه خبره نه مخکې به سوچ زمونږ یو ګاړه لکه خار ته تو اغه اوس مونږ یو فاټک تر رسو یو مطلب د جاره پولیسي مونږ خپل پر یاد د پولیټیکل انتظامیه ته یا مطلب دار چې ډایرکټر ته دی خلکو ته ورسو خو چون کې په پاکستان کې ټوله کاروي صرف کاغذی ده عملی تور باندې څوک ستا په خبره باندې اغه زګی ته نرسې اغه ته عملی شکل نه ورکړي.
د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشالې تو ویل چې په سیمه کې پوځي چیک پوسټ د امن ټینګ ساتلو لپاره جوړ کړل شوی دی. دوی په خبره ځکه چې د بدمنۍ لوجې تر ټولو زیات زیان هم تعلیم ته رسیدلی دی. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لري او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس چلیریش دولس یو. همدې سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو خلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دا نحی پروز دمازی گر پسلورنی میں بجے او دا خالی پروز دماز پخین پدرینی میں بجے او ری دل مہی روے